طلا و نقره داشت. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با صدای طلایی خود با شماست.
خواهش کنم. طلایی غگ نشته. طلایی غگ به حالش کچیری در افغانستان تکواندو تکره لوبغاره روح الله نیکپانن در اولمپیک بله. لوب که در سروز رو میدالو گردی.
واقعا.
بله. بله لطاسونه مننه قدرمون آوردون که در ازادی رادیوی و بله پختو خپرونه پیل شوه. در خپرونه تر نه بجو دوام کوي. پترس که آوری چی در ملگرو ملتونو لیو راپور سرسن پا افغانستان که طالبانو لوری پر ملکانو قصدی یا هدف من حملی زیاده شویدیم. پر یول نور موضوعاتو هم راپورنه و مطالب لروخو خپرونه لمامول سرسن در افغانستان او نری دی سات پا مهم و خبرونو سر پیلو ناجی صافی در خبرونه آوروی.
زما سلامونه هم ومنه په سر کې هم د سو مهم خبرونو سر چې کې اورې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. ملګرو ملتونو په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکړ او د پاکستان صدر اعظم تامر شوی چې سترې محکمې ته حاضر شي او د ولسمشر آصف علي زرداري د دوسیې په باب توضیحات ورکړي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
سفر به کیږي، مګر اله به کیږي چې موږ په دې ښه مطمئن شو. 50% نه، موږ 100% په دې مطمئن شو چې زموږ دا سفر ښه پایلې لري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف تیره میاشت کابل د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د علي شورا رئیس ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لاره ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې لا هم د افغانستان د افغان ملکیانو تلفات ډیر دي. د سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر 1 پورې 1515 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1450 تنه وژل شوي ول. د ملګرو تنه در راپور لمخې په وژل شو او ټپي شو ملکیانو کې 10% خزي او ماشومان شامل دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي د سولې او پخلاینې د پروګرام په لړ کې تر 15000 زیات وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی. د کرسچن ساينس مانیټور ورسپانې د راپور لمخې افغان چارواکي وایي د سولې له پروسې سره د څه باندې 15000 مخالفانو یو ځای کېدو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته کړې ده. د سولې او پخلاینې دا پروګرام نږدې 2 کاله پخوا پیل شو او په اساس یې هغو کسانو ته چې جګړه بس کوي د کار شرایط او په ټولنه کې د جذبېدو سانتیاوی برابرېږي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته پرون امر وشو چې سترې محکمې ته حاضر شي او په دې باب توضیح ورکړي چې ولې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد د تحقیقاتو د پیلولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا مسله د حکومت او سترې محکمې ترمنځ د اوږدې لانجې نوی پړاو دی. دوی میاشتې مخکې سترې محکمې پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د دې مسلې پر سر د محکمې په سپکاوي مجرم وبله او د صدارت له چوکۍ څخه یې سلب صلاحیت کړ. ستره محکمه له صدر اعظم غواړي چې د سویس چارواکو لیک ولیږي او له هغوی وغواړي چې د آصف علي زرداري پر خلاف د فساد زړه دوسیه برسېره کړي، خو حکومت د سترې محکمې د غوښتنې پر وړاندې مقاومت کوي. وایي چې زرداري د هیواد د مشر په توګه د قانوني تعقیب پر وړاندې مسؤلیت لري. سترې محکمې پرون وویل چې صدر اعظم رجا پرویز اشرف د اګست په 28 نیټه محکمې ته حاضر شي. د روسیې په تاتارستان کې د اسلامي مذهبي ډلې لکتل لګه سلور غړي رسمان له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. ولکه چې دغه ډلې طرز مکی لاندې کوچنۍ خونو کې لزګونه ماشومان له تودوخې د لمر له وړانګو او له مناسبې هوا پرته نږدې یوه لسیزه ساتلې وه. د راپورونو له مخې د دغې ډلې مشر 83 کلن فیض الرحمن ستاروف په ظلم کولو تورن شوی دی. چارواکو د ستاروف له کوره تر مځکې لاندې په 8 پوړونو کې سلونو ته ورته له کوچنیو خونو چې پکې شاوخوا اویا تنه چې وو وشتي مشمان او اته د شلویان دي ستل کېدل چې پیدا کړی دي. له بهر ظاهرن دا یو درې پوړي ځوانې ښکاری چې پر سر یو منار ولر دی او د میاشتي یو نری نه خان هم پرې راځړیږي. یو شمیر مشمان ترز مکی لاندې کوچنی خونو کې دنیا د سترګې غړولې او پر ژوند دي تر اوسه د ورځې رڼای نه دلدلې. په دوی کې تر ټولو کم عمر یو اتلس میاشتنی ماشوم او د زیات عمر یو ولس کلن نجلۍ ده. د مصر ولسمشر محمد مرسی پرون د هیواد د استخباراتو رئیس مراد موافی او د سینا د شمالي ولایت والی لری کړل. مرسی د مهمو تغییراتو په لړ کې له دفاع وزیر حسین تنتاوی څخه وغوښتل چې د پوځي پولیسو قمندان تبدیل کړي. دا بدلونونه وروسته له هغې راوستل کیږي چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو او غزې تړنګ کې په پوله کې د سینا ولایت په یو پوسته کې 14 عسکر ووژل شول. عراقي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب په یو شیعه میشتې ښار کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 11 تنه ووژل. چاودنې له مرکز بغداد 50 کیلومتره لرې په الاتمنیه ښار کې شیعه عبادت کوونکي په نښه کړل. د پولیسو او طبي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه 40 تنه نور په دې چاودنه کې ژوبل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن د جنوبی افریقا پر خلکو غږ وکړ چې په ګاونډو هیوادونو او په نړۍ کې د بشري حقوقو او دیموکراسۍ په خپرولو سره د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا میراث ژوندی کړي. میرمن کلینټن د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ له اپارتایډ سره د مبارزې د اتل 94 کلن نیلسن منډیلا کور ته ورغله. د مخکې تر دې چې پرون د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې وینا وکړي، د افریقا د یو لس ورځني سفر په لړ کې سینګال، یوګانډا، جنوبي سودان، کینیا او مالاوي هیوادونو ته لاړه. هیلری کلینټن به بینین، گانا او نایجیریا ته هم لاړه شي. د خبرونو پای.
له نجیا صفی څخه مننه چې د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکانو قصدي هدفمنې حملې زیاتې شوې. دا چې ولې وړاندې په تفصیل واورې. د ولسي جرګې یو هیئت چې په پلچرخي زندان کې د بندیانو حالات له نږدې کتلی وایي دوی د ژوند کولو شرایط ډیر خراب دي. د خوست محبس بندیان هم د اوسېدو له شرایطو چندان خوښ نه دي.
پار پنځه
د کابل پر روزنتون کې یو شمیر هغه نجونې چې د بلوخ سنتن جديد او باید له روزنتون څخه ووزي اندېښنه لري چې له څه ډول سرنوشت سره به مخامخ شي. د پاکستان لپاره د امریکا د نوي سفیر له نومول کېدو سره په یو وخت د پاکستان پر وړاندې د امریکا د پالیسۍ په اړه بیا په کانګرس کې تاوده بحثونه راپورته شوي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو په صورت کې به د دې هېواد وضعیت څه ډول وي؟ پر دې او ځینو نورو مسایلو پر راپورونو او مطالبو سربیره ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم په خبرونه کې اورېدای شئ. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم چې پرونی خبر کړي په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکانو قصدي یا هدفمنې حملې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د سکال لومړی شپږ میاشتې د تیر کال لومړی شپږ میاشتو سره د تلفاتو له نظره پکې پرتله کړي دي، د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو پر هغو افغانانو حملې ډېرې کړي چې د افغانستان له حکومت یا ناتو پوځیانو سره کار کوي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت سروانه اوروي.
د ملګرو ملتونو راپور سره سم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هغو کسانو چې له حکومت یا ناټو پوځیانو سره کار کوي وشنی څه باندې 50% زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چې په افغانستان کې د روان 2012 میلادي کال د لومړي شپږو میاشتو تلفات د تیر کال له ورته مودې سره پرتله کړي، د جنوري له لومړۍ د جون تر دیرشمې پورې ټول ټال 255 ملکیان په قصدي یا هدفمنو حملو کې وشل شوي او څه باندې 100 تنه نور ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په مجموع کې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 350 ډېری قصدي یا هدفمنې وژنې شوې دي. راپور په عین حال کې په جګړه او بمی حملو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 کم شي. د سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې پورې 1145 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1945 تنه وژل شوي ول. خو چارواکي وایي چې په جګړو کې د تلفاتو د کمیدو علت ښایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط ونه لري، بلکې سړه هوا سبب شوي وي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15% لږ تلفات واوړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري بمی چاودنې، ځان وژونکي حملې او د ماین چاودنې د ملکیانو د مرګ ژوبلو تر ټولو لوی عوامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نما د بشري حقونو د څانګې مسؤل جیمز روچهر پرون په کابل کې دې مسئلې ته په اشاره وویل:
Improvised explosive devices remain the biggest threat to
ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د یو لوی ګواښ په توګه د ښځو، ماشومانو او نارینه وو پر وړاندې په 2012 میلادي کال کې دی. د ټولو ملکی تلفاتو 33% هم همدا چاودنې جوړوي، په دې معنی چې د 320 تنو ملکی وګړو د وژل کېدو او د 609 هاتیا د ټپي کېدو لامل ګرځېدلې دی. کچیرې ځان وژونکي او پیچلي حمله هم پکې شامل شي، د ټولو تلفاتو 35% کې جوړوي.
د ملګرو ملتو راپور د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو پوځیانو له لوري ملکیانو ته اوښتي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 30% کم شولې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د استازي په وینا په دې راپور کې ویل شوی چې په 30% اتیا ملکیان د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
و امر دلته ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ملکیانو قصدي یا هدفمن حمله زیات شوې. په دغه راپور کې چې د دې دفتر لخوا پرون خبر شوې دی، په دې هیواد کې روان میلادي کال په نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکی تلفات 15% کې کم ښودل شوې دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانق آل کوزي د څو لوېدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
سارا چایس چې په کارنیګي انسټیټیوټ کې د جنوبي اسیا د څنګه تجربه لرونکو څېړونکو ده او په تیر وخت کې د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې د مشر د سلاکار په توګه کار کړی. د سی ان ان د ویبپاڼې په بلاک کې تر دې سرلیک لاندې آیا ازبکستان به د افغانستان او امریکا د اړیکو کنجي وساتي یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي: د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان په افغانستان کې د ایران او توز واکونو ته د اکمالاتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره د تفاهم یو سند لاسلیک کړ. په زورونو، تیلونکو ټانکرونو او د نورو موادو د انتقال لارې یو ځل بیا په سړکونو کې وخوځېدې او په سرحدي دروازو کې قطارونه جوړ کړل. د دې لارې پرانستل باید د افغانستان د بل گاونډي یعنی ازبکستان اهمیت لپاره ونه غورځوي. سارا په مقاله کې زیاتوي: کله چې امریکا او متحدانه د پاکستان د مهمه او نازکې ترانزیتي لارې په بندیدو پوښل ازبکستان ته مخ واړوه. ازبکستان نه یوازې د سانتیاو او افغانستان سره د آمود سیند د پاسه د دوستۍ د پله او اورګاډي د پټلې لپاره مهم ده، بلکې د دې هیواد جمهور رئیس او نور جګپوړي چارواکي له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته واکته رسیدلی ول او له مهمو افغان مشرانو سره پاخه اړیکې درلودل. ازبک مشران غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پخې ځای ولري او واشنگتن باید له دې څخه یو څه زده کړي. سارا په مقاله کې وړاندې لیکي: د امریکا پالیسی جوړونکي معمولا افغانستان د دوو دولتونو افغان پاک په چوکاټ کې چیړي. په نورو بحثونو کې ممکن هند هم په دې چوکاټ کې شامل شي، که نور څه نه وي هند ممکن په تیوري کې په دې چوکاټ کې ور شامل شي. ایران د افغانستان د ثبات او په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت لپاره یو ګواښ بلل کیږي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا هم لري. د سارا چیس په باور ازبکستان په دې ټولو کې د افغانستان لپاره ښه ګاونډی دی. د منځني ختیځ انسټیټیوټ په یوې تحلیلي مقالې کې لیکلي: په افغانستان کې له دریو لسیزو کورنیو جګړو او بهرنیو یرغلونو سره سره چې په میلیونونو افغانان پکې وژل شوي او په زرونو کلي او کورونه وران شوي، بیا هم افغانان له پښو نه دي غورځېدلي او لا هم مقاومت او جګړو ته دوام ورکوي. خبرونه زیاتوي: په افغانستان کې سترو طاقتونو له اټم بم پرته نور هر ډول عصري او پرمختللي وسلې استعمال کړې دي. د شوروی اتحاد امپراتوری د افغانستان د جګړې د لګښتونو له امله ړنګه شوه. د مسکو د جګړې لګښتونه 640 میلیارد ډالرو ته رسیدلي ول. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له 2000 زیات امریکایي عسکر وژل شوي، شاوخوا 40 زره یې ټپیان دي او واشنگټن تر اوسه په دې هیواد کې 240 میلیارد ډالره مصرف کړي، یعنی په میاشت کې 2 میلیارد ډالره لګښت دی. د منځنی ختیځ انسټیټیوټ باندې لیکي، په افغانستان کې د وسلوال مقاومت او جګړو یو مهم عامل بیروزګاری ده. په سلو کې 40 افغانان بیروزګار دي. که چیرې د پوځي مرستو پر ځای په افغانستان کې د بیروزګارۍ شمیر په سلو کې 100 ته راټیټ شي، جګړې او شخړې به په خپله بند شي.
ازادي راډیو اوریدل سهار 8:15 دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پلچرخي په زندان کې لبي بندیان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دغه جرګې په دې وروستیو کې د پلچرخي زندان ته یو پلاوی هم لېږلی و. دغه پلاوی په خپل راپور کې د خوراکي موادو په برخه کې د زندانیانو ستونزې ډېرې جدي ښودلې دي. د کورنیو چارو وزارت هم د خوراکي موادو په برخه کې د پلچرخي د زندانیانو ستونزې تر یوه حد منې، خو وایي دوی ته په دې برخه کې کافي بودیجه نه ده ورکړل شوې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین رپورټ کې.
د سرخی پله زندان ته د ولسی جرګې ورغلې پلاوی وایي چې زندانیانو د خوراک، څښاک او روغتیا په برخه کې جدي ستونزې درلودې او د دوی وضعیت د بشري حقوقو له موازینو سره په ټکر کې دی. دغه پلاوی د ولسی جرګې د کورنی امنیت په کمیسیون پورې اړوند وو چې د زندانیانو لپاره لپسې شکایتونو وروسته د سېشمې پورز د سرخی پله زندان ته تللی وو. د پلاوی یو غړي زلمی مجددي د چهارشمې پورز د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې په دغه راپور کې د زندانیانو حقوقي ستونزې هم یادې شوې دي.
حسین عزیزم مشکلات زیات درلودن، یا شیشون برای 3 نفر
زندانیان ولیدل ډیر ستونزې لرلې. د دوی د یو کس عاشه په ورځ کې اویا افغانۍ ده چې ډیره کمه ده. دویم دا چې د دوی روغتیا ستونزې ډیرې جدي دي. کوم روغتون چې هلته دی کفایت نه کوي. یو شپېته کلن زندانی ته د اړوند کلینیک لخوا د 15 کلن ماشوم پرستامول شربت ورکړل شوی دی. هلته کافي ډاکټران هم نشته. په دې سربېره داسې زندانیان هم شته چې 2 کال تیر کړي خو تر اوسه نه دی محاکمه شوی.
مجددي زیاته کړه چې زندانیان د برېښنا ځانګړی جنراتور هم نه لري چې د اړتیا په وخت کې د زندان خونې رڼا کړي. ښاغلي مجددي همدار از وویل چې د سرخی پله زندان ته نږدې د پوځي پولیسو یو زندان دی چې هلته بیا د یوه زندانی لپاره د ورځې 140 افغانۍ اعاشه ټاکل شوې، یعنی له نورو بندیانو څخه 50 افغانۍ زیاته ده. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید هم د سرخی پله په زندان کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی ته د دغو ستونزو د هواري لپاره کافي بودیجه نه ده ورکړل شوی.
همیال ما در محابس خود 24000 زندانی داریم.
مونږ دا محل په خپل زندانونو کې 30000 زندانیان لرو او کومه بودیجه چې مونږ ترا کړل شوی هغه د 40000 کسانو لپاره ده. مونږ د کورنۍ چارو وزارت لاره مالی وزارت ته زیات مکتوبونه لیږلي تر څو دغه ستونزه هواره او پراتلونکو کې زندانیان وګی پاتې نشي. اوس له مالی وزارت سره زمون کار روان دی و به وینو چې کومه نتیجه ته رسیږو.
ښاغلی جمشید د زندانیانو د دوسیو د نڅیړلو ستونزې ته په اشاره وایي چې د ولسمشر حامد کرزي د نوي فرمان له مخې به تر 2 میاشتو پورې د ټولو زندانیانو دوسیو ته رسیدګي وشي. یو شمېر زندانیانو هم ازادي راډیو ته د دوسیو د نڅیړلو او د خوراکي موادو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کړی دی. دوی وایي د زندان دننه ایښودل شوي موجود دوکانونه چې د کانټین په نوم یادیږي خوراکي مواد هم پر دوی په ډېره لوړه بیه پلوري. د سرخی پله لسګونه زندانیانو د تېرې دوشنبې په ورځ د دوی ستونزو ته د نپاملرنې له امله د نه خوړلو اعتصاب هم کړی و. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د خوست د محبس بندیان هم شکایت کوي چې په محبس کې د دوی لپاره د اوسېدو مناسبې خونې نشته. ناروغانو ته په خپل وخت درمل نه ورکول کیږي او د اوړي په دې سخته ګرمۍ کې هم د برېښنا له اسانتیاو څخه بې برخې دي. خو د محبس چارواکي وایي دوی جدي هڅې پیل کړي څو د امکان تر حده د بندیانو دغه ستونزې هوارې کړي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د مابس ډېرې بندیان شکایت کوي، وایي چې په مابس کې د استوګنې د مناسبو خونو د نشتوالي له کبله دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی دغه راز د اوړي په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا د زیاتې پرچاوۍ او د لازمي روغتیایي خدماتو له نشتوالي څخه هم سر ټکوي. بندیان وایي د مابس هغه خونې چې د لسو تنو د اوسېدو لپاره تیارې شوې دي، دا مهال پکې تر 500 زیات بندیان ساتل کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې د مابس مسؤلین د بندیانو د دې شته ستونزو د اوارۍ لور ته جدي پاملرنه ونه کړي. شونې ده چې یو شمېر بندیان په بېلابېلو ناروغی واخته او ژوند دی لګوخ سره مخ شي په دلر کې څو تنه بندیان خپل شکایتونه دست څرګند کړل.
دوی مشکل خدا دی چې په یوه کوټه کې 15 دیر بیر د الموسی تکلیف ډیر دی. ډاکټر وروره چې توک مریضون وي هغه څه ګولۍ چې وي دوا هغه ویر کوي مجبور دی چې بدونه راوړي.
سوونه میګم کریټیکي خال ډیر دینه پر 50 دی په اسامي په تکلیف کې زوستین ځاستا هغه ایستین
رکیب دوی خداستین دوی چې کیمه سته مې ولا کیمه دوی میکرو کوي هغه خپل د بندین په پیګ نه چې دا خلاص ګولۍ دی هغه بندین دا یې دا پیدا میکنه رو کوي که سر د خوګي هغه ګولۍ در کوي کوم خاډ خوګي ګناستو
زه هم چې د خوست د نوی محبس د پخوانی زاړه محبس په پرتله له ښار څخه لرې په یوه پراخه ساحه کې جوړ شوی او د بندیانو لپاره پکې د څښلو د پاکو اوبو او لیک لوسخې اسانتیاوې موجودې دي. خو د محبس صنعتي برخه چې د بندیانو د حرفوي روزنې لپاره ډېره اړینه بلل کېږي لا هم نه ده فعاله شوې او ډېری بندیان په محبس کې دې نیمګړتیا ته هم د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا د محبس مدیر ثمروال روح الله کریمي هم د بندیانو د استوګنې د خونو د کموالي ستونزه مني. خو دوی زیاتوي دوی جدي هڅې پیل کړي ترڅو د محبس دننه د خزانه بندیانو د ساتنې هغه بلاک چې اوس مهال خالي دی په نږدې ورځو کې فعال او نیمایي بندیان هلته ولیږدوي او په دې توګه د بندیانو دیشته ستونزې ته د پای ټکی کیږدي.
مشکلات تر یو اندازې د بودوباش په ځای باندې لرو سره دا یو واقعیت په خاطر چې دا محبس د موږ د 2500 نفر لپاره جوړ شوی دی. دا مشکلات ستا د ممتد تر اندازې پورې مشکلات موږ ګورو چې هغه بل بلاک فعال کو کار پر جریان لري ته مشکل علیږي. هغه دوا موږ ته سیکمالیږي فعلا لپاره په مشکل سابقه 200 نفر هغه ده اوس تعداد له 200 نه زیات سوی باید دوج د اول کې موږ ته هغه کې دوا کفایت وي. مابوسین د زه نه وایم مابوسین بعضې مابوسین د چې سر یې مګرځی د وطن پرې ګرانه ده بیا هم یو خبر هغه کې تاسو مسله د برق ویلې برق درالی سې دغه ماشین 24 ساعت هغه ده تنه یو ساعت دوه ساعته دمه کوي هر شي سی او دمه لري ځانته اوس فرضاً سبای اوا یخې یک برق په ضرورت نه که مازیګر ته سی او صد دمه وکي ترغو تیل اکمالی یو صد لپاره کیږي کنه چې ماشین شپږ بجې د ماخام چالان سی سلونیم بجې ګلیږي. اگر ورسې مونږ هم پیګو سی ګرمي زیاتې مګو
د خوست د نوی مابس چې د ښار په شمال ودی زبرخه کې موقعیت لري څوک لولاندې په خوست کې د پی آر ټی یو ولایتي بیرغونه ډلې خوا د سلګون زرو امریکایي ډالرو په لګښت سره په اساسي ډول جوړ شوی. خو د مابس ځینې مسولین وایي د دینې مابس ودانۍ د هغو نورمونو او معیارونو سره سمې نه دي جوړې شوې چې د یو ولایتي مابس لپاره اړین ګڼل کیږي. د معلوماتو له مخې د خوست د نوی مابس د 250 تنو بندیانو د ځایولو وړتیا لري. خو دا مهال پکې نږدې 1500 بندیان چې د بیلابیلو جنایي او سیاسي جرمونو د ارتقا په تور نیول شوي دي ساتل کیږي. په دې مابس کې ځینې داسې بندیان هم شپې سبا کوي چې د زیات مودې راهیسې په بې سرنوشتۍ کې شپې سبا کوي او نسبتي دوسیې تر اوسه د اړوندو محکمو لخوا تر غور او څېړنې لاندې نه دي نیول شوي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د پروګرام خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شئ. چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه زیاته ده او دوی غواړي چې نورې ښځې هم دې ته وهڅوي چې د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. په دې اړه نور حال له مزار شریف څخه د ازادۍ رادیو د خبریال لطیف صحاق په رپورټ کې.
د افغانستان په شمال کې د پولیسو لړپوري چارواکي وایي په دې ولایتو کې د پولیسو لیکو ته د میرمنو د یو ځای کېدو لیوالتیا زیاته سوې ده. د شمال د 303 زون مشر جنرال بابا جان وایي اوس مهال په دې زون کې څه د پاسه 300 میرمنې په کشفي او امنیتي برخو کې دنده ترسره کوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې افغانستان یو دودیز هیواد ده او اکثرا کورنۍ نه غواړي چې میرمنې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کړي، اما د نورو ولایاتو په پرتله سره په شمال کې د میرمنو شتون د پام وړ ده. په 303 پامیر زون کې د نورو ولایت پرتلې سره د میرمنو شتون زیات ده او دلته څه باندې 300 میرمنې د نارینه و تر څنګ دنده ترسره کوي. بابا جان وایي د ټولنې د اړتیا سره سم او د میرمنو لیوالتیا په پام کې نیولو سره هغوی غواړي چې سلهاو تنه نورې میرمنې هم د پولیسو لیکو ته جذب کړي. په همدې حال کې د پولیسو ځواکونو د زون مشر جنرال ادیب سید خیلی هم وایي د هغوی په زون کې اوس مهال 15 میرمنې دنده لري. نوموړی وایي دا میرمنې په سرحدي بنادرو او هوایي ډګرونو کې دنده ترسره کوي.
د خود زون پولیس سره دی ما
د شمالي ولایاتو په سرحدي زون کې 15 درستانه مېرمنې دند لري هغه په هوایی ډګرونو او بنادرو کې دند تر سره کوي یو تن افسر ده او نور ساتنمنو دي او مونږ غواړو چې د پولیسو لیکو ته نور مېرمنې هم جذب
د جلب جذب دغه شوم توجه دریم
په همدې حال کې هغه مېرمنې چې په شمال کې د پولیسو بلیکو کې دند لري د خپل دندو نه خوښ دي او غواړي چې نور نه او په څیر افغانستان ته خدمت وکړي هغه وایي چې مېرمنې اسلامي حجاب ولري د دند پر مهال به هیڅ راستونځو سره مخ نه شي دلته ما ډریوري زده کړې ده باید ټولې مېرمنې د نارینه په شان ودرېږي او غیرت وکړي او افغانستان نه دفاع وکړي دا زموږ د ټولو دنده ده که مېرمنې اسلامي حجاب ولري موټر څه تیاره هم والوزوي هغوی ته کوم حیب نشته موږ د نورو مېرمنو نه هم غواړو چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي د شمال زون د پولیسو چارواکو په وینا که څه هم د مېرمنو شتون تیر کلونو په پرتلې سره مخ په زیاتېدو دی اما هغوی غواړي چې سلهاوو تنه نورې مېرمنې هم دې لیکو ته جذب کړي د هغوی په وینا په پام کې ده چې په شمالي ولایاتو کې زر تنه نورو مېرمنو ته هم دنده ورکړي تر څو د هغوی شته ستونزې هم لرې شي
په شمالي ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ونډې د زیاتوالي په باب مو واورېدل د کابل پر روزنتون کې بیا یو شمیر هغه نجونې چې د بلوخ سنته نږدې دي او باید له روزنتون څخه ووزي اندېښنه لري چې له څه ډول سرنوشت سره به مخامخ شي دا نجونې وایي مور او پلار یې مړه شوي او نور خپلوانې هم د دوی د ساتلو لپاره تیار نه دي خو د کابل روزنتون مسؤولان وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره دا نجونې له 18 کلنۍ وروسته هم کولی شي که غوښتې وي په روزنتون کې پاتې شي په دې اړه زموږ همکار زکیه غیاسي نذیر د کابل د دارالامان روزنتون ته تللې او له یو شمیر دغو نجونو سره یې د زړه خواله کړې ده
عادله چې د ښوونځي تورې جامې پتان او سپین ټیکرای په سر و د کابل د علاودین په دولتي روزنتون کې را سره مخامخ شوه چې په 9 کلنۍ کې د خپل مور او پلار لمړینې وروسته نصیب دلته راوستلې عادله اوس په دې روزنتون کې ژوند کوي خو دا اندېښمنه ده چې په خپل ژوند کې هیڅوک نه لري او دا چې عمر یې 18 کلنۍ ته ورسیږي نو بیا به د روزنتون د اصولو له مخې له روزنتون څخه هم وځي خو نه پوهیږي چې بیا چیرې ولاړه شي عادله یوازې نه ده چې د روزنتون څخه له وتلو وروسته د خپل راتلونکي برخلیک په اړه اندېښمنه ده بلکې په دې روزنتون کې ټولې ځوان نجونې په دې اړه اندېښمنې دي سوسن یوه بل نجلۍ ده چې وایي که له 18 کلنۍ وروسته دې ته په روزنتون کې د استوګنې اجازه ورنه کړی شي نو ښایي چې د بېکسه او بیکوری لامل دا زور واده تا عرشی
اسم سوسن هست یاد پراشگاه زندگی میکنم
زمانم سوسن ده پر روزنتون که جوند کوم زه اوس 15 کاله نیم زه تر اوسه د واده کولو تصمیم نه لرم که چیرې مال روزنتون څخه وباسي نو شاید د جبر واده کولو ته اړشم
د
علاودین په روزنتون کې زیاتره هغه انجونې ژوند کوي چې مایند او پلارونه یې مړه شوي او خپلوان یې نه دي حاضر چې دوی وساتي او یې هم د اقتصادي ستونزو له امله دغه روزنتون ته راغلي دي د فرزانې په نوم یوه بل نجلۍ چې 18 کاله عمر لري له خپلې یوې خور او دوه ورونو سره له 2 کلونو راهیسې په دولتي روزنتون کې د خپل یو ګاونډي لخوا شامل شوی دا وایي چې د مور او پلار لمړینې وروسته د کاکا د ښځې له ډېر ظلم او ستم وروسته یې ګاونډی اړ شو چې دوی دلته راولي
بسیار خورد وقتی پدر مادر مرد
مونږ وړه و کله چې مور او پلار مړه شول اول خو مونږ چان ساتلو بیا زه او دوه ورونه مې یو کاکا او خور مې بل کاکا ساتله کله به مې چې ترې خپلې دندې ته لاړ نو د ترې ښځې به مې په مونږ ظلم کاوه بیا زموږ یو ګاونډی و چې هغه مونږ دلته شامل کړو
د دینجونو د اندېښنې چې خپل راتلونکي برخلیک ورته نامعلوم بریښي د روزنتونونو له عمومي مشر سره مې شریکې کړي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي مشر سید عبدالله هاشمي وایي که څه هم په روزنتون کې د هلکانو او انجونو لپاره د استوګنې معیار تر 18 کلونو پورې ټاکل شوی، خو وایي چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره به د انجونې او هلکان لا ټاکلې مودې زیات په روزنتون کې پاتې شي. ښاغلی هاشمي وایي چې دوی د دې انجونو او هلکانو لاسنیوی د تحصیلي دورې تر پایه کوي.
دا د روزنتون د مقررې په دوهم بند کې واضح شوی چې روزنتون د یو کورني چاپیریال په توګه مسؤل دی تر څو د دې ځوانانو د ژوند هره برخه خوندي کړي. که څه هم دوی له 18 کلنۍ اوښتي وي، دا به یو عادي تېروتنه وي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي چې د روزنتون ځوانان له 18 کلنۍ وروسته د دې ځای پرېښودو ته اړ شوي وي.
ښاغلی هاشمي وایي دوی تیار دي چې په روزنتون کې د میشتو پیغلو په خوښه هغوی واده کړي او د ځوانانو په خوښه هغوی ته واده وکړي. د روزنتون د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 10 روزنتونونه موجود دي چې 14,200 نجونې او هلکان پکې اوسیږي. په 15 دولتي روزنتونونو کې 8,200 تنه ژوند کوي چې 2,200 نجونې دي چې له 12 څخه تر 18 کلونو پورې عمرونه لري.
د کابل روزنتون د یو شمېر نجونو د اندېښنو په باب راپور و. دغه نجونې چې د بلوغ سن ته نږدې دي او باید له روزنتون څخه ووزي، وایي نه پوهېږي چې له څه ډول سرنوشت سره به مخامخ شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې اورئ چې د پاکستان لپاره د امریکا د نوي سفیر له نومول کېدو سره په یو وخت د پاکستان په وړاندې د امریکا د پالیسۍ په اړه بیا په کانګرس کې تاوده بحثونه راپورته شوي دي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو په صورت کې به د دې هېواد وضعیت څه ډول وي؟ خو مخکې دې چې په دې اړه تحلیلي مطالب در واورو، ناجیه صافی ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولیالي شورا وایي چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي د سولې او پخلاینې د پروګرام په لړ کې تر 15,000 زیات وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته پرون امر وشو چې سترې محکمې ته حاضر شي او په دې باب توضیح ورکړي چې ولې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د فساد د تحقیقاتو د پیلولو لپاره اقدام نه دی کړی. د روسیې په تاتارستان کې د یوې اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه 4 غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هیواد د استخباراتو رئیس مراد موافي او د سینا د شمالي ولایت والي لرې کړل. عراقي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب په یو شیمه میشتي ښار کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 11 تنه ووژل. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جنوبی افریقا پر خلکو غږ وکړ چې په ګاونډیو هیوادونو په نړۍ کې د بشري حقوقو او د ډیموکراسۍ په خپرولو سره د پخوانی ولسمشر نینسن منډیلا میراث ژوندی کړي.
ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي محور یې په پاکستان کې دی. هغه دا څرګندونې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د نومول شوو سفیرانو د تایید لپاره په استماعي غونډه کې وکړې. د پاکستان لپاره نوي نومول شوي سفیر په خپلو څرګندونو کې وویل نشم ویلی چې پاکستان د امریکا لپاره څومره اهمیت لري. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې امریکا په دې نوي ټاکنې سره د پاکستان په وړاندې ضد نقیزه پالیسي غوره کړې ده. په دې اړه د امریکا فارن پالیسي خبرونې یو راپور خپور کړی. غټ کې جناقه
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاکستان لپاره رچرډ اولسن او د افغانستان لپاره جیمز کننګهام د نوو سفیرانو په نامه نومولي دي او له دې اقدام څخه د پاکستان او متحده ایالاتو د اړیکو څرنګوالی هم په ډاګه کیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو پالیسیو هدفونه بیخي جلا دي. دا هدفونه که په یو موقت وخت کې سره همغږي شي په راتلونکي کې یو له بل سره نه جوړیږي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د سفیرانو د نومولو په غونډه کې ومنله چې پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې کې سخت ځورېدلی دی او دغه راز یې وویل هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي پاکستان یې اصلي محور دی. پاکستان ته نومول شوي سفیر ریچرډ اولسن هم د جان کیری خبرې غبرګې کړې او ویې ویل زه نه غواړم تاسو ته ووایم چې پاکستان د امریکا لپاره څومره اهمیت لري. ریچارډ اولسن د وی پښتنې په جواب کې ویل د پاکستان پوز د خپل ستراتیژیکی عمق له ډاکټرین څخه تیر شوی دی. د پاکستان پوز د دغه ډاکټرین پر اساس له هند سره د خپل روانو شخړو لپاره افغانستان د ستراتیژیکی امنیتي آلې په توګه استعمالوي. پاکستان غواړي د خپلو سیاسي هدفونو لپاره په ټول افغانستان باندې واک ټینګ کړي. د پاکستان لپاره نومول شوی سفیر اولسن ویل زما احساس خدا ده چې د پاکستان پوز او د پاکستان حکومت د خپل ستراتیژیک ډاکټرین څخه تیر شوی او داسې بریښي چې پاکستان په تدریجي ډول له هند سره د ډیالوګ پراخولو په لټه کې دی. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ښاغلی اولسن دا هم ومنله چې متحده ایالات په پاکستان کې د حقانی شبکې په اړه اندېښنه لري او امریکا په دې اړه له سختو ازمیښتونو سره مخامخ شوې ده. د امریکا صنعت سمو د وړاندې یو لایحه تصویب کړې وه او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه یې غوښتي ول چې کانګرس ته د یو راپور وړاندې کړي چې د حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او کنه. که ځواب یې منفي وي باید ووایي چې ولې. نیویورک ټایمز رسپانې په یو راپور کې د یو جکپوړي امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې په اصاف ځواکونو باندې یو پر لس حملو کې دخیله ده او ممکن د مرګ ژوبلو په سلو کې 15 د دې شبکې لخوا وي. نیویورک ټایمز رسپانې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د یو جکپوړي چارواکي لخوا لیکلي زه باور نه لرم چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او په افغانستان کې په اصاف باندې د حملو ترمنځ د قوماندې د کنټرول اړیکه موجوده وي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې زیات شمیر وسلوال لري او د القاعده شبکې لپاره امنیتي چتر برابر کړی دی. امریکایي ځواکونه د حقانی شبکه په افغانستان کې د بې ثباتۍ ستر عامل بولي او ممکن حوصله ورته ختم شي. فارن پالیسی لیکي د پاکستان د درواغو خطرناک حالت دا ده چې له افغاني طالبانو او حقانی شبکې لشکر طیبه او جیش محمد دلو سره د دوی تړاو بهرنیو اړیکو ته سخت زیان رسوي او له متحده ایالاتو افغانستان او هند سره د اسلام آباد د اړیکو د خرابېدو مهم عامل بلل کیږي. د پاکستان جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي وایي په پالیسیو کې بدلون تر لاس لاندې دی خو دا کار په یوې ورځ یا شپې کې نشي ترسره کېدی او دوی باید ټولنیز او سیاسي شرایط په پام کې ونیسي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالات باید د اوږدې مودې سیاسي جغرافیوي هدفونو په مقصد په ډاګه ووایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راځي. د پاکستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د پاکستان د پالیسۍ د بدلون خبره ومنله. اسلام آباد به په دې ډول په پوره اعتماد د خپلې پالیسۍ رغونې ته دوام ورکړي که پوره بدلون هم پکې رانه شي د یوې اغېزناکې ملګرتیا لپاره خو به یو چاپېریال برابر کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له قدرت څخه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو وروسته د دې هېواد لپاره پر یو لړ پروګرامونو غور کوي. بشار الاسد بیا د ځان ژغورلو او قدرت ساتلو لپاره له هر ډول امکاناتو کار اخلي او جګړې ته دوام ورکوي. ځینې څېړونکي بیا په دې باور دي چې که په سوریه کې د سوریې د رژیم له لنګېدو وروسته سنجول شوي ګامونه پورته نه شي سوریه به سقوط وکړي او کنټرول به هم ناشونی وي او کېدای شي چې د دې هېواد کیمیاوي وسلې د افراطیانو په لاس کې پرېوځي. په دې اړه فره هېواد د فرانسې د خبري آژانس د راپور په استناد یو تحلیلي مطلب وړاندې کوي.
امریکایي مقامات د دې اندازه نسي لګولی چې بشار الاسد به تر څه وخته پر قدرت پاتوي، خو د دوی په فکر د اسد د رژیم ړنګېدل حتمي دی. واشنګټن له یوې مودې راهیسې په دمشق کې د قدرت د انتقال غوښتونکی دی، خو د سوریې د نوي صدر اعظم ریاس حجاب تیښتې د اسد رژیم د ړنګېدو هیلې ډېرې کړې دي. اوس امریکایي مقامات په سوریه کې له اسد څخه وروسته حالاتو باندې غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن جنوبي افریقا ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل اطمینان لري چې د اسد رژیم ړنګېږي. نوموړي زیاته کړه،
آی ډو ثینک وی کین بیګن ټاکینګ اباوت اند پلانینګ فور واټ هپنز نیکست د ډے افټر.
زما په فکر موږ کولای شو چې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې پیل کړو او د اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته ورځو لپاره پروګرامونه پیل کړو. زه نسم کولای چې په دې اړه یو مهال ویش وټاکم او نسم کولای چې په دې اړه وړاندوینه وکړم، اما په نړۍ کې د نورو ناظرینو په څیر زه هم پوهیږم چې دا ورځ را رسیدونکې ده. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي د اسد د رژیم لړنګې دوورسته د سوریه په اړه تصور لسخت پښتون سره مخامخ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې د اوسنی رژیم لسقوط څخه ورسته د فرقوي جګړې په نتیجه کې د وینو تویولو په سیمه کې د بې امنیتي او یو بشري ناورین د رامنځته کېدو اندېښنه سته. یو سبق چې د عربو پسرلی له تحولاتو څخه اخیستل سوی دا دی چې په عربي نړۍ کې د انقلابونو وروسته وقایع د لویدیز په زړه برابرې نه وې. له انقلاب څخه وروسته داسې ډلې قدرت ته ورسېدلې چې ډېری یې د لویدیځو هیوادونو سره دوستي نه لري. له همدې کبله لویدیز سیاستوال په ډېره بیړه پر نویو سیاستونو فکر کوي. همدا دلیل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي مقامات ټینګار کوي چې د اسد د سیاسي حلقې د له منځه وړلو وروسته باید د سوریې اداري موسسې حفظ سي، بشري خدمات، اوبه او برېښنا قطع نه سي او نور ورځني خدمات ونه درېږي. مقامات اندېښمن دي چې په سوریه کې د عراق تجربه تکرار نه سي، ځکه کله چې امریکا په عراق کې د بعث ګوند تصفیه کول پیل کړل، د دې کار په نتیجه کې د بعث ګوند غړیو د هیواد په هر ګوټ کې سرخوږی راپیدا کړ. اما د عراق برعکس د سوریه په اړه پروګرامونه یوازې د امریکا په لاس کې نه دي. واشنگتن په دې اړه د ترکیې او اردن له جګپوړو مقاماتو سره خبرې پیل کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په وینا د سوریه په اړه بهرني مقامات به له ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخامخ سي. په دې جمله کې د سوریه کیمیاوي وسلې څخه نظارت، د یو پاشلي اپوزیسیون ظرفیت، خپل هیواد ته د سوریه مهاجرینو ستنېدل او د دولت جوړولو لپاره اقدامات شامل دي. سربیره پر دې داسې تهدیدونه هم شته چې قبیلوي او قومي اختلافات به د سوریه خلک سره وپاشي، د قدرت خلا به رامنځته سي او بیا له شکه د دې فرصت څخه به نورې ډلې او القاعده استفاده وکړي. د سوریه د کورنۍ انفجار حالات به د ایران له لورې هم غشتلی سي او په دې ترتیب به په سیمه کې بې امنۍ ته لمنه ووهي چې اسرایل او اردن ته به تهدید پیش کړي او په لبنان کې به هم د فرقوي مبارزې لمبې له سره تازه کړي. د اردن پاچا ملک عبدالله بیا د یو بل خطر خبر کوي، هغه دا چې اسد او ملګری به یې په خپله سیمه کې شاته سي او هلته به د خپل ځان لپاره د اولویانو یو کوچنی دولت جوړ کړي. د ملک عبدالله په وینا دا به د ټولو لپاره یو ډیر بد تصویر وي، ځکه د سوریې لوی هیواد به تجزیه سي.
د سوریې د وضعیت په اړه تحلیلي مطلب وو. نن د افغانستان د تکواندو تکړه لوبغاړی روح الله نیک په د لندن د اولمپیک لوبو په لړ کې له پولندي لوبغاړي سره مسابقه کوي. تر دې مخکې د لندن اولمپیک لوبو ته د افغانستان د لوبغاړو له شپږ کسیزې ډلې څلورو لوبو بایللې او له مسابقو وتلې دي، خو روح الله نیک په او نثار احمد بهاوي تر اوسه پورې کومه مسابقه نه ده کړې. ټاکل شوی چې نثار احمد بهاوي سبا جمعه د تکواندو په څانګه کې د لومړنۍ مسابقې لپاره میدان ته راووزي. روح الله نیک په چې نن د پولندي لوبغاړي په مقابل کې میدان ته راووزي د پیکینګ د 2008 کال په اولمپیک لوبو کې د ژیړو یا برونزو میډال ګټلی و. په همدې سره نور د راپورونو مطالبو لپاره وخت نه لرو، خو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې د روزه مبارک میاشتې شپې او ورځې په خیر تیر کړی، د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو تاسو هم که خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او یا هم دا چې ځینو موږ ته تلیفون کړی دی چې له خپلو کورنیو څخه بې درکه شوي دي. د دې په څنګه به تاسو واوري هغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منځندو راځي چې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په دغو پیغامونو کې داسې پیغامونه هم شته چې ځینو کسانو د ځان په حقله معلومات ورکړی دی او ویلي دي چې له ډېرې مودې نه له خپلو کورنیو څخه بې ځایه شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلے السلام علیکم، اول جان بہر کو چاہیے ہر والے بٹی کو تو اس والے تکیہ دکھلی ہوئی سیدھی کل ماں سر الگ الگ تقریباً دو کالا کی گی چھ نیم مینا زکمیر دا اور اطلار میں غلام حضرت دا دتر میں غلام تخی او دورور میں غامیر دا دو کنگس والے امام صاحب دول سوالی خان آباد دول سوالی د کوکک د عربانو د کلی مسیدون کیرا او کده د غلط په اړه باندې څوک معلومات واړی پلار یا ورونه نما سره د پدغه شمیره باندې ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسی 0000 بیا بیا تکراروم 0000 و سلام به احترام.
کندهار ولایت کور
زمان و میاز د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ډېره موده کېږي چې له کور سره مې رابطه نشته دی او د کور کوم نمبر راته هم نه دی یاد. که زما واسو ګوري نو ماته د پمدې شمېره باندې زنګ را ووهي.
زه ابو انس شمالي وزیرستان د لانډ کلي نه تازه سره په تماس کې یم. زموږ په کلي شې د نظم الدین په نامه نظم یې نام دی. د دې شکلي نه لدره کړي د افغانستان دی موجود دی کچا سرا او پدې اکل من معلومات وی دا د ازادۍ رډیو نن نشر شوی هم دی چې دا نظم الدین پټنډ نشین خال دی او دا زموږ نه لګره کړي افغانای دی او کسو کې پدا اړه من معلومات اصل وی د ټلیفون نمبر دا غدي 3345 او بل 3345 او 3455 او بیا والسلام.
ټول د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او که ستاسې د رادیو د لارې ما ته د امین صاحب د کورنۍ یو احوال راکړي او کوم شخص چې زه روزلی وم او ساتلی وم ماشوم وم کم ټیم چې په دې اونۍ کې دی وفات کېدی او ما ته یې دا وویل چې ته د امین صاحب د کورنۍ ما خپله ته معلومات نشته. زه پله پاکستان کې اوسېږم د یو عادي ژوند تېروم. که ستاسو محترمو د رادیو د خوا کومه پته وسي او کوم خبر وسي ما ته معلومات په لاس راکړئ وسلام. دا زما د ټلیفون نمبر دی 0303603189. سلام.
مسلمان
السلام علیکم سلام خان جو تر مسجد کی سلام مت معلوم دے پخوش کی وسی کی نہ میں شینین دا ای ای چیز دے تنزی است کالو یما پخوا نظر اور استوا یما کوچے و محمود بکا دی والے دی ارز نہ ی جائی و زی روت دیول ما کوچے تور سر لاڑما دی و چھ جے نہ لگل یما او کے چت مان ساتھ ہی لا اس معلومات کر غوالی مت دی ش میرے ٹیلیفون و کی ما ٹیلیفون ش میرے راشی سرایا سلور شپیتر بینی درویش شمیره یز ریدی اسی پر او او اسی پر پاک سلور نا دوا دوا دری
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لعزادی راژیو سخه او رای
گران اوریدونکو محترم و دوستانو تاسو مغاغل ازادي رادیو خاوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږاست اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي کېدای شي چې په دوغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شي راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبد الجلیل حکیمی د کابل ولایت سره بیلو سالی د تخزینی خاص اوسیدون کای زما یو تروزای په نامه د نیم جان د دوا جان او د ګلا جان ورور لاس کاله مخکې د پاکستان د حدیپور څخه نادر کښوی ده که څوک د په اړه معلومات لري نو موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهی د دې څخه به ډیره مننه وي او هیله کوم چې زما دا پیغام نشه شي وسلام
زه د تړید ولایت د خوست د ولایت نه سمه خبرې کوم زما یو مرګری دی چې د اندرګل په نامه دی او د دوه کلو رئیس زما نه د ده پته ورکه شوې ده چې دی به په جلال آباد کې اوسېږي او ما ته معلومات نشته چې دی مړ دی که ژوندی دی نو لطفاً د بدې شمېرې ما ته زنګ ووایي یا چې بل چا ته پته وي هغه زنګ راته وایي 0 2 4 4 1 0 9
السلام علیکم قریب الله فرز احمد نن راهل ود مومن دری ول صلی الله نبا سوال خات یو ورک مون لرو یو نفر ضابط الله پون باندې چې په کټی باندې مشهور دی تقریبا د نن څلور کال وړاندې الله درکه شوی دی کورم د خور نو وسه غلې دی بچی دی خزه دا ماشومان دي ټول هغه منتظر چې تاسو دا یو پیغام ورلګې نو مام د خپل دا پیغام دروازه ولو چې د خپلې امغه ضابط الله چې کټی باندې مشهور دی خپل هغه ور یاد د په اړه څه معلومات لري میرا بری دی چې په دې ټلیفون شمیره د مون سره اړیکې کیو نیسی 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4
ویاله در سره پاړی کم د اریوب دغه ولسوالۍ نه د سرګل زوی زما ترور دی د شپه کله کیږي چې په پنجاب کې د درک شوی دی بالکل مې ورسره کتلې او نه په ټلیفون مې ورسره خبرې کړي نو زه هیله کوم چې دا زما آواز که یادای اوري یا نور څوک اوري چې نامې د پلار نومې لبجان د وزي نومې سرور جان او بل طالب جان دی هیله لرم چې زه غمیر جان بریالی هم د خپل کور څخه د درک شوی یم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسې شمېره درته تکراروم خو هیله کوم چې بل څوک یې واورېم دوی ته خبر ورکړي 0 واویا واویا ناتیا واویا 5 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 واویا واویا ناتیا واویا 5 ازادي راډیو نه ډېره مننه چې
د تخار د ولایت د خوشحال د ولسوالۍ ځوانم رحمت الله دی نور الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور ورک دی د مرد ژوند نسبته نشته که هر ګران عزیز ورور مرته په دې هیله باندې څه معلومات راکړي نو ډېر ښه دی زموږ د موبایل نمبر 0 3 2 3 4 4 1 5 2 3 دا زموږ د موبایل نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم. زه درنجان د حجی عبدالغنی قاضی د وطن د ولایت د واشي د ولسوالۍ د چا د کلي څخه خبره کوم. زما یو وطندار دی چې نوم یې محمد حسین دی، د پلار نوم یې عبدالله عبدالحد دی، د اکا نوم یې محمد دی چې اوس یې کور د فراد ولایت د پرچمن ولسوالۍ کې دی، د دوریبي د کلي دی. د ده د اکا زامن دی چې کور یې په دواشیر ولسوالۍ د لنډي په کلي کې دی. د یوه نوم عصمت الله دی، د بل نوم رحمت الله دی، امیر خان کاکا زامن دی. د دغه ورکسی پلار وای وای د محمود حسین په حق له هر چا معلومات راکړي د ملک کاندار جایزه لري د دغه رغبت کې دنګو صفر وایه دوه شپېته اته څلوېښت شپږ.
بل السلام علیکم. زه پاټو خبره کوم د تون ځایم د پکتیا ولایت مرزکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا تم میاشتې کېږي چې مو یو څه ځای بېدرکه شوی دی. د پلار نوم یې سمتن خان دی، د نوم اجمد خان دی. که څوک یې دغه هغه معلومات لري یا چا کوم خاص هغه معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته تلیفون وکړي. صفر اووه نه پنځه دوه نه اته درې نه څلور. یو بل نمبر تکرارم: صفر اووه اته نه اته دوه صفر اته شپږ نه. که څوک معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته تلیفون وکړي. وسلام به احترام.
زه احسان الله د قدس ولایت د ایمان صاحب د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ملګری دی تقریبا لسمې میاشتې کېږي چې نازرکه شوی دی او هغه باندې نه لرم. که چېرته هغه زما غږ اوري یا نور څوک د هغې په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې شمېره باندې ټلیفون وکړي: صفر اووه سوه اته اتیا څوارلس نولس اووه څلوېښت. شمېره به تکراروم: صفر اووه سوه اته اتیا څوارلس نولس اووه څلوېښت. او دا هغه نوم دی ذاکر الله او د ارشید ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ډېره مننه.
زه ګلمات د هیخان د شیر د ولسوالۍ د لوی پیرد اوسېدونکی. زما یې مکه د ایران په ښار کې ورک دی د بندر پاسپورټ. د پنځه دېرش کاله کېږي چې دا درک د هر مسلمان ورک کې د ده په اړه درک لري او یا د ده سر دی نو فتوه شماره دی: صفر اووه نه څلور څلور اته نه شپږ څلور څلور. هر مسلمان ورک کې د ده په اړه ما درک کې زه به زر امریکایي ډالر جایزه ورکړم. د ازادۍ رادیو ته ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه کابل خبرې کوم، محمد نور. موږ کاکاګان په هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ کښې دي. ملا عبدالواحد، ملا بورجان، بارالۍ خو یو د بل سره نه پېژنو. کلن په عمري عمري سره نادره کوي، موږ څخه نادره کوي، موږ دوی څخه نادره کوي. که چېرې موږ سره تماس نیول غواړي نو په دغه شمار دې موږ سره اړیکې ونیسي: صفر اووه سوه پنځه اتیا اته دېرش یو نوي شپږ اتیا. زه عبدالرازق د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ او د سنګیر د سیمو څخه ستاسو سره په تماس یم. زما یو ورور دی د اسرائیل په نامه. تقریبا څوارلس کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري او یا دی زما غږ اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي: صفر اویا پنځه پنځوس شپږ څلوېښت پنځه سوه پنځه اتیا.
زما نوم عبدالصبیر دی، د اروزګان ولایت د شرشینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو وراره چې نعمت الله نومېږي، د عبدالنصیر زوی دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې ورس دی. که چېرې زما اواز اوري او یا هم بل چا ته زه د په اړه معلومات یم نو زموږ سره دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي. نو تلیفون شماره ده: صفر اووه سوه څلور نوي دوه دېرش شپږ زره اووه درې. تلیفون شماره یو ځل بیا: صفر اووه نه څلور درې دوه شپږ صفر صفر درې. مننه.
دانا ورور دی په نامه دود محمد دی، د روزګان ولایت د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. چې موږ څه ورک شوی دی، دماغ توازن یې خراب دی. دواب صاحب اکرم اسپتال څه ورک شوی دی، کار شاته معلوم دی. نږدې شمېره دې زما سره اړیکه کې یم: صفر اووه صفر څلور نه ویشت نه څلوېښت پنځه پنځوس. یا دا یو وار تکراروم: صفر اووه صفر څلور نه ویشت نه څلوېښت پنځه پنځوس. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زما نوم میراغا ده، د غزني ولایت د نخان زرګ د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال پنځه راشن کاله اوس اوسېږي چې ورځ به چا ته معلومات وي. زما سره صفر نه صفر صفر دوه پنځه پنځوس نه یا نمبر اړیکه ونیسي. یو لاس جایزه دې ترلاسه.
محمد د کندهار د میوند ولسوالۍ نه راځم. خپله خبره کوم: زما ماما په نام اسماعیل خلصی وسط مایوس دی. دېرش کاله کېږي چې ایران کې شوی دی. که چېرې دی که خپله به اعلان راځي او یا نور څوک د دې په اړه معلومات لري مسئولي په داسې ډله زنګ وي: صفر اووه سوه درې نوي نه سوه یو نوي اته سوه اتیا. او دغه شمېره چې دی: صفر اووه سوه نه اویا درې سوه وجه شفاش صور فلور نيوي هذا المخال سلام مشهور دي وسلام
ازادی رادیو ته سلام ز مرک ری صبر خان دی اخی دی پزابات وسیدن کای دی مازوی دی عمران په نامه شکاره خاله عمر یا د دونه دولس میاشتې کیږي لکوره د نادرکه سبای په خلل دی دماغو هر مسلمان ته معلومات په دې نمبر د مونږ ته معلومات راکی چې پرواویا تر څو ناویا درویس اته پیند و سلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو کله نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې نوی اوریدلای تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشی او حالته دغه پروګرام بیا لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خلاص سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې دوام لري.